نعمه اي وجودي.
احمد شبریم تاسو د رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. ولسم شرغنی د لسکونو شونځو او د ودانیو د ګټه اخیستنې په مراسمو کې وویل
تاسو مشر چې د وطالبان
په ترن کوټ کې لاریون او جلال آباد کې د خوراکي موادو یو فلورون کوي وایي
دا چګنیان خلک د روزي کې ډېر استعمالي سړي شوق ته ډېر راځي.
دا به هم واوري د طالبان تر وطلاندې سیمو کې ځای ځای اوس هم د چنبې وهلو اجازه نشته، خو په ځینو سیمو کې دا بندیز لري کړی. تر هر څه مخکې خبرونه.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي که پاکستان د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي د افغانستان له خلکو سره د دښمنۍ لارې خپله کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر یوه شپه ورځ 101 وسله وال طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. او د سویس د بهرنیو چارو وزارت وایي یوه ډیپلوماټ په ایران کې په یوه پیښه کې مړه شوې ده. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي که پاکستان د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي د افغانستان له خلکو سره د دښمنۍ لارې خپله کړي. فارن افیرس خبرونې نن د ولسمشر غنی یوه مقاله خپره کړې ده چې دا خبرې پکې یادې شوې. هغه زیاته کړې د طالبانو په ملاتړ سره به پاکستان اقتصادي فرصتونه چې د سیمې اتصال ته لار هواروي له لاسه ورکړي. افغان ولسمشر همداراز ویلي د سولې لپاره تر ټولو لوی خطر د طالبانو غلطه محاسبه ده. د هغه په خبره طالبان فکر کوي چې ناټو او امریکا یې مات کړي، ځکه د دې ډلې مشرانو هیڅکله د سولې مفکوره نه ده منلې او د سیاسي حل لارې پر ځای جنګ غوره کړی دی. وسلوالو طالبانو او پاکستان تر اوسه پورې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغې لیکنې او څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر یوه شپه ورځ 101 وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویل طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله په هلمند کې اوښتي، خو په لغمان، غزنی، کندهار، زابل، هرات او بغلان کې هم دا ډله ځپل شوې.
حملات شون در بسیاری از جا په خصوص در ولایت هلمند
بریدونه یې په ډیرو ځایونو په تیره بیا هلمند، لغمان، غزنی او بغلان کې جواب شول. په هلمند کې له ډېرې مرګ ژوبلې سره مخ شو. په ټوله کې تیر 40 ساعته 101 وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي.
امان زیاته کړه په هلمند کې د وژل شوي طالبانو ترمنځ د القاعده ډلې 22 پاکستانی غړي هم شامل دي. وسلوال طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد بیا په خپل ټویټر باندې ادعا کړې چې د دوی وسلوالو په بغلان کې 10 افغان پوځیان او په بلخ کې 4 کمانډوز واکونه وژلي دي. د هرات چارواکي وایي 22 کسان په دوو ولسوالیو کې د سیلابونو د راوتلو له امله مړه شوي. د والي ویانت جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل سیلابونه له پرونه په ادرسکان او اوبې ولسوالۍ کې راوتلي او لا هم روان دي. هغه وویل 12 کسان په ادرسکان او 10 نور په اوبې کې مړه شوي چې اکثر یې ماشومان، ښځې او د زاړه عمر کسان دي. ښاغلي فرهاد وویل دې سیلابونو سلګونه هستوګن کورونه وران کړي، سلګونه راسه مواشي یا غویان او پسونه ور مړه کړي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکې لاندې کړي. د هرات چارواکي وایي د بیړنیو مرستو رسولو کمیټې خپل کار پیل کړی او هڅه کوي زیانمنو ته رسیدګي وشي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت وایي یو ډیپلوماټ په ایران کې په یو پیښه کې مړ شوی. د سویس د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي د دغه ډیپلوماټ مړینې شاک کړی او سخت پرې خواشینی دی. دغه وزارت د یادې ډیپلوماټ په اړه جزئیات نه دی ورکړي او نه دا معلومات خپاره کړي چې څنګه مړ شوی. ایرانی چارواکو بیا ویلي دا ډیپلوماټ له تهران بهر له یوې لوړې ودانۍ لاندې لویدلی. مهر خبری آژانس د بیړنیو حالاتو د کمیټې د ویاند مجتبا خالدی په حواله لیکلی د دې ډیپلوماټ مړی په کامرانیا سیمه کې دی ویل وړ ودانې لاندې پیدا شوه. دا ډیپلوماټ د سویس د سفارت لمړی سیکرټر یاد شوه. د سویس سفارت له 1990 کال راهیسې چې واشنگتن او تهران ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړې، په تهران کې د امریکا متحده ایالاتونو ډیپلوماټیک ګټې واړی کې هم مخته وړي. د مکسیکو په پلازمینه کې د خاري مترو د ریل د چپکېدو په پیښه کې د مړو شمیر شل تنو ته پورته شو. د مکسیکو سیټي خاروالی کلاودیا شاینباوم ویلی په دې پیخه کې چې په ځایي وخت څار شوی او یا کسان ټپیان شوی هم دي. هغې وویل په کمرو کې ثبت شوي انځورونه ښیي چې د ښار په جنوب کې د مترو ریل ګاډی بېلیکه شوی او لوېدلی. پیخه د مترو په 12مه کرښه شوې چې مخکې یې خلکو له خرابوالي شکایتونه هم کړي وو. او په استرالیا کې د دغه هیواد صدر اعظم ته یوې افریقایي توکمې ښځې زنګون وهلی او د مرستې غوښتنه یې ترې کړې ده. په تصویرونو کې ښکاري چې صدر اعظم سکاټ موریسن په راکهمپټن ښار کې خپله خبري ناسته پای ته رسوي او په دې وخت یوه افریقایي توکمه ښځه مخامخ زنګون ورته وهي او زارۍ ورته کوي. دا ښځه وایي نیمه کورنۍ یې په کامیرون کې له لاسه ورکړې او غواړي د استرالیا حکومت یې د کورنۍ له پاتې غړیو سره مرسته وکړي. د راپورونو له مخې د استرالیا صدر اعظم دې ښځې ته ډاډ ورکړی چې د کډوالۍ وزارت به د دې د کورنۍ د غړیو قضیې ته هر اړخیزه رسېدنه وکړي. د راپورونو له مخې دې افریقایي ښځې د صدر اعظم له ډاډګرنې پرته د هغه پښې نه پرېښودې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د نه 500 ښوونځیو ودانۍ په افغانستان کې نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ولسمشر اشرف غني پر ملت شغ وکړ چې ښوونځي وساتي او له وسلوالو مخالفانو یې وغوښتل چې د ورانېدو او ړنګېدو بهانې دې نورې نه لټوي. له کابله راپور لرو.
د معرف اونۍ په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې 950 ښوونځي او په ټول افغانستان کې د کورنی اقتصاد پروګرام چې لمخې کم لوستو یا نالوستو مېرمنو ته د زده کړو زمينه برابرېږي هم پرانستل شو. افغان چارواکي وایي چې د روان لمریز کال تر پایه به د سلګونه نورو ښوونځیو ودانۍ هم جوړي او تر شنه اسمان لاندې د افغان زده کوونکو د زده کړو ستونزې به حل شي. ولسمشر غنی د خپل خبرو پر مهال ویل چې اوس مهال د افغانستان معرف له وحشیانه حمله سره مخامخ دی. نو موړی په لوګر کې موټر بم حمله ته په اشاره چې لاملې لزګونه هغه ځوانان چې له ازری ولسوالۍ د لوګر ولایت مرکز پولی عالم ته کانکور ازموینه ترغلی او پکې وژل شول ویل نن چې افغان محصول غواړي د خپل راتلونکي پاړه فکر وکړي ترور کیږي. خغلی غنی طالبان مخاطب کړل او وی ویل که افغانان یست باید مسله د خبرو لاره حل او د پردیو په اشاره افغانان ونه وژنی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل افغان حکومت اصول غواړي خو نو موړی ټینګار وکړ چې د بهرنۍ ځواکونو لوټلو وروسته د دې هیواد د ملی مسایلو پاړه د هر ډول پریکړو صلاحیت له افغان حکومت او ول سره دی.
تاسې مشر چیرې د وطن لپاره چیرې پټی راسی نه ښکاراسی دا ولس د افغانستان ته وایي چې څه دلیل باندې تاسو ته موږ غوږ نیسو او موږ سوله غواړو له سولې نه موږ شاته نه ځو ځکه سوله هغه بنیادي حق ده چې ټول حقونه ورباندې درېدلي. اما دې باندې پوه سئ چې پس له دې نه اوس چې بینالمللي قوه وځي ملي تصامیم دولت او ولس د افغانستان نیسي.
خاغلی غنی ټینګار وکړ چې اوس مهال افغانستان پر خپل پخو ولاړ دی او که طالبان جګړې ته دوام ورکړي افغان ولس به یې پر وړاندې ودرېږي.
کوه پل من پاتې ده په آرام باندې په خیر سره ځي او موږ په خپل پخو درېدلي یو. دا ولس دا خاوره لومړی د خدای جل شانه ده، دوم د افغانستان د ملت ده. که هر څوک د بل چا نوکری کوي نن له دې نوکری نه ووځي او که د بل چا په امر کې دلته بربادي کوي دا ملت مقابل کې درېږي.
خو وسلوال طالبان وایي جګړې ته لومړیتوب نه ورکوي او هڅه کوي چې پاتې ستونزې هم د مذاکراتو او تفاهم له لارې حل شي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې لیکلي کله چې بهرني ځواکونه وځي باید یو سوچه اسلامي حاکمیت چې د افغانستان خلکو د هغه لپاره شل کاله وینه تویا کړه د دنیا لغت قوت سره مبارزه او جهاد کړي تر لاسه شي. خو کڅوک زموږ د لوړو اهدافو د منستر تک په لار کې خندونه چوي بیا جهاد دوام کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر اشرف غني د تیر جمعې شپې هغه چاودن هم وخندله چې په کې د لوګر په مرکز پولی عالم کې وشوه او تر 15 ډیر کسان پکې وشل شول او شاوخوا یو سل لس نور ټپیان شول. بلورتنن د روزګان په مرکز ترین کوټ کې خلکو د لاریون پر مهال د لوګر د پېښو وخندله. دوی د جګړې پر شکل خو ژغ وکړ چې نور نو جګړه پای ته ورسوي. په دې اړه د راپور
دا شغونه د جګړې ځپلي ورزګانیانو دي چې د ترینکوټ شار واټونو ته د لوګر د پیښې د غندلو په مخ راوتلی و. د دې چشمیر سلګونه ته رسیدي یو لاړ شعارونه یې هم له ځانه سره لیږدول. د لوګر په پیښه کې وژل شوي کسان یې بې ګناه یاد کړه او له دولته یې غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره یې امیلین پیدا او قانوني چلند یې ورسره وکړي. مولوی حمیدالله چې د دغه لاریون مشري یې تر غاړه لرل داسې وویل:
د لوګر خلکو چې کوم په شهادت ورسېدل د چا قتل یې کړی و، د چا ورور، د چا خریب یې وژل، دا چې څوک ثابت کړي. د لوګر خلک د دا څوک ثابت کړي چې کله یې دین پرېښي و، چې نیا جن پرېښي و، یې جنا کړی وه او نه یې قتل کړی و، نو هغه قاتل د بخاري، د مسلم او د نسائي د حدیث مخالف دی.
د لوګر په پیښه کې چې د تېرې جمعې په ماښام رامنځته سوه، شپږ ویشت کسان پکښې کې ووژل سوه او درې سلو لس نور زیات ټپیان سول. د اروزګان ولایت یو بل اوسېدونکي سرمعلم حبیب الله چې په دغه لاریون کې ګډون کړی و، د یادې پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو راغورځول. نوموړي وویل چې دغه کار د پاکستان په غوښتنه سوی دی.
یوجو دنیا والوں کو یوجو مردوں کو یوجو چدا دا پاکستان دا سیو آگے آگ دا پنجاب دا پاسخ زمج ہوا تا دو دنیا مشکلاتو نمتا وجی نو پا جی دا پانستان دا پانستان پور بودا سنا سنا متحد شی پر جی دی سرکشونی خفت ما بین کی دی جلسی و مشوری وکی
لادی ټولو سره سره یاد لارین کون کو بیا افغان دولت د یادی فیش په مخنیوي کې په کمزوري مدیریت او فساد هم تورن کړ. یاد لارین کون کو د غراس پر افغان دولت او وسلوالو طالبانو دا ژغه هم وکړ چې د کوچنی اختر په ورځو کې دی ور بند وکړي. د لوګر پیښې پر داسې مهال په کور دننه او په نړیواله کچه غبرګونونه راوپارول چې د روژې په مبارکه میاشت کې رامنځته سوه او د خلکو هیله او امیدونه دا و چې د روژې میاشت یوازې د رحمتونو او برکتونو میاشت ده، نو باید وینې تویدنه پکښې کې ونیسي او د وینې تویدنې مخنیوی پکښې کې وسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان د پاکستانیانو لپاره د ویزو نوې پالیسي اعلان کړه چې د دې له مخې به پاکستانیانو ته د اوږدې مودې په مخه ویزې ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل د نوې پالیسي په بنسټ د ویزو ورکول د می میاشتې د درې منیټې څخه پیل شوي دي. ښاغلی علی خیل زیاته کړه:
موږ تورستي ویزا ون ایئر ملټیپل ده او شپېته ورځې به ستي پار ځلی کې، یعنی هغه ډیوریشن به والیدیټي به د ویزې یو کالي، خو همیشه به ستي شپېته ورځې. دوما دغه د محصلینو په ارتباط د کوون کې چې دوی څو ځلې داخله واخیستله موږ ورته ویزا ورکو، بیا هلته دوی ویزا تمدیدیږي او توافق هم دا ده چې یو څه بررسي چې کوي، بیا بررسي نه وروسته هلته دوی ته هغه څونه چې تحصیل دوران ده په افغانستان کې هم غونه ورته ویزا اکسټند کوي. درېیمه مسله دغه د څوک چې پاکستانی اتباع دی، یا میرمن یا خپل خاون پاکستانی ده، موږ ورته پنځه کالنه ویزه ورکو، یو کال به سټی اعتبار لري. او بله مسله د تاجرانو په ارتباط ده، تاجرانو ته به د یو کال نه تر پنځه کالو پورې ویزه ورکول کیږي مطابق د دوی د سرمایه ګذاري او سرمایه څونه ده. ویزه به هغه د فیس په مقابل کې دوی مخلي، فیس موږ هم اخلو تجارتي ویزې ته.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل: پاکستان هم د تیر کال نه افغان وګړو ته د اوږدې مودې او ملټیپل ویزې ورکول پیل کړي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولی شي. د ختیځ نورستان د کامبیش او برګ مټال اوسیدونکي په خپله سیمه کې د برېښنایي تذکرو د مرکزونو پرانستل غواړي. د دوی په خبره چې د یوې تذکرې د ترلاسه کولو لپاره یو ځل پنځه ویشت ساعته په سختو او کنډکپرو لارو په موټر کې مزل کوي او شاوخوا شل زره افغانۍ پرې لګېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان د دوه ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګی مټال وسیدونکو شکایت کوي وایي ولسوالی له مرکز پارون څخه لري پرتی دي او دوی نشي کولای چې د برېښنایي تذکیرو ترلاسه کولو لپاره هلته ځانونه ورسوي. نو له حکومت غواړي چې دوی ته په نږدې سیمه کې د تذکیرو د ویش مرکز پرانیزي. زبی الله خلیل د کامدیش ولسوالۍ قومي مشر راته وویل
دا دوه شهرونه د نظامي شهیدانو تازه کوند یتیمانو غریبانو او پارون ولایت پورې پنځه ویشت ګنټې منظر د دې الکترونیکي تذکرې لپاره د دې چې دا مقایسه وکړي دا د پنځه ویشت ګنټې د دیوانه بابا نه چې پارون زموږ ولایت ته جزا همدغه چې در پدري او د دې تاوانی او بدا چې لري دا خلک چې یو هغه چې دغه کل د افغاني د اسلام کې نه ښه شي.
د برګی مټال ولسوالۍ بسیدونکو حاجی غلام الله نورستاني بای د دوی پسیمه کې د برېښنایي تذکرو د مرکز نشتوالی دوی اړکړي چې د تذکرو په جوړولو پسې زیات وخت او پیسې ولګوي.
معلمین باید تذکره واخلي، سرباز باید تذکره واخلي، شهیدان و وارثین زنانه او مثلا د هغوی تیخل و د هغوی هغه وارثین چې دی هغوی مجبور دی راشي مرکز نورستان ته، چېرته مرکز ته هم راشي هلته داسې بازارونه هم نشته چې په هوټلو کې یا په کوم ځای کې ژوند وکړي.
غلام الله نورستانی وایي که یو څوک د یوې تذکیرې اخیستلو یا نور کار پسې پارون ته ځي نو باید په ډېرو سختو او کنډو کپر لارو د کونړ له نهو اداري واحدونو او د نورستان له دوو ولسوالیو تیر شي او ځان پارون ته ورسوي. د هغه په خبره چې د برېښنایي تذکیرې اخیستل هم د یوې او دوو ورځو کار نه دی، بلکې له میاشتې زیات وخت پرې لګېږي. نو خلک اړ دي چې څو ځلې په دغو سختو او اوږدو لارو تګ راتګ وکړي او دا هم د هیچا له وسه پوره نه ده. دوی له حکومت غواړي چې په یادو ولسوالیو کې دي ورته د برېښنایي تذکیرو مرکزونه پرانستل شي څو یې ستونزې په خپلو سیمو کې زر حل شي. په نورستان کې د احصایې او معلوماتو ادارې چارواکي هم وایي چې ولسونه د سرکونو نشتوالی او د برېښنایي تذکیرو د مرکزونو کمی له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی غواړي چې د خلکو د یادو ستونزو د حل لپاره په ختیځ او لویدیځ نورستان کې مرکزونه پرانیزي. د احصایې او معلوماتو ادارې مسئول غلام علي ثبات ازادي راډیو ته وویل
د ولایت مقام د هدایت سره سم پلان نیولی دی چې یو مرکز په نوي کال کې کامدیش ولسوالۍ ته وغځوو او بل مرکز همدارنګه لوګیام ولسوالۍ ته وغځوو. له بل طرفه نه د احصایې او معلوماتو ملي ادارې هم نوي برسونه اعلان کړي دي تقریبا ټول افغانستان لپاره که دغه تشکیلات زموږ حل شو نو انشاءالله هیله ده چې موږ به په هر ولسوالۍ کې د برېښنایي تذکرو د ویش څانګه پرانیزو.
غلام علي ثبات وایي په ټول نورستان کې تر 2000 پورې غوښتنلیکونه ترلاسه کړي، د دې ټولو بایومیټریک او نور کارونه اخلاص کړي او کابل ته یې استولې دي چې له دې جملې شاوخوا 2000 کسانو ته تذکیرې هم ورکړې دي. نورستان غرنی او ځنګل لرونکی ولایت دی چې د سرکونو د نشتوالي په وجه یې ولسوالۍ له مرکز جلا پرتې دي او خلک یې له ډېرو ستونزو ګاللو او د زیاتو پیسو له لګولو وروسته مرکز پارون ته ځانونه رسوي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کډوالو لپاره نوې اسانتیاوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د امریکا لخوا د منل کېدونکو کډوالو سهیمه په کال کې 2020 پورته کړې ده. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې هیواد ته د کډوالو په ننوتو سخت بندیزونه لګولي وو دغه سهمیه په کال کې 15000 کډوالو ته راټیټه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه د یوې بیړنۍ پریکړې د لاسلیک کولو په مهال وویل دا مهمه ده چې دغه اقدام نن وشي تر څو په نړۍ کې د هغو کډوالو چې ډېر ځورېدلي او په ډېرې لیوالتیا دې ته په تمه دي چې یو نوی ژوند پیل کړي له ذهنونو شکونه لرې شي. بایدن وویل دا هم مهمه ده چې متحده ایالات وښیي چې د ډېرو زیانمنونکو خلکو خوندیتوب ته ژمن او په نړۍ کې د ازادۍ د مشال او پناه ځای په توګه درېدلی دی. د بایدن د دغې پریکړې له مخې به متحده ایالات په کال کې 2500 کډوال رسمن مني. پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه اندازه په کال کې 15000 کډوالو ته راټیټه کړې وه. پر بایدن لدی مخی انتقاد شوی و چه پا دی برخی که خپل جمنه نده پر زای کرده. پا تیره بیا پر هغ انتقادون و رسل هاگی زیاد شل چه تیره میاشت دی و فرمان پلاس لکه ولو سر دی متحدو ایلتون لخوا دی اکردوالو دی منلو هماغ پخوانه دی پینزل زر اکردوالو حد پا خپل حال که پری خود. سپین مانه دی انتقادونو پا زواب که پا یوه ایلامه که اول چه پا دی ایل زین مسائل گونگو خو بایدن با دی میتر پینزل سمی پوری دی اکردوالو سهمی پور تا یوسی. ولسمشر بایدن پرون وویل چې د نوي معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې دغه نوی بیړنی فرمان لاسلیک کوي. د سپینې ماڼۍ لخوا د خپرې شوې اعلامیې له مخې بایدن وویل دی په دغه اقدام سره د کډوالو لپاره هغه د 15,000 کډوالو تر ټولو ټیټ حد چې پخوانۍ ادارې ټاکلی و له منځه وړي. هغه چې د ده په وینا کډوالو ته د ښه راغلاست او د هغوی د ملاتړ په برخه کې د امریکا ارزښتونه نه منعکس کول. خو بایدن دا هم وویل چې ښایي متحده ایالات سک مالي کال چې په سپتمبر کې پای ته رسېږي د کرونا د اوبا او د کډوالو لپاره د ځای په ځای کېدو د امکاناتو د نشتوالي له امله په دغه نوي حد کډوالو ونشي منلی. خو د هغه د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وویل چې په دې برخه کې ډېر کارونه پیل شوي چې د کډوالو د منلو لپاره امکانات زیات شي تر څو دوی وکولی شي چې د دغې نوې سهمیې له مخې هر څومره ډېر کډوال ومنلی شي. د نوي مالي کال تر پیل رئیس متحدو ایالتونو د تېرې سهمیې له مخې یوازې شاوخوا 2000 کډوال منلی او متحدو ایالتونو ته د 2000 نورو کډوالو چې د ټرمپ ادارې د تیر کال اکتوبر میاشت کې پرې بندیز لګولی و د سفر لپاره هم تیاری د بشپړېدو په حال کې دی. په دغه نوې سهمیه کې به له اروپا او مرکزي آسیا څخه 4000، له افریقا 2000، له ختیځې آسیا 6000، له لاتینې امریکا او کارابین 15000 او له جنوبي آسیا څخه 14000 کډوال منل کیږي. دغه راز د پاتې 12500 کډوالو ځای نه دی مشخص شوی. دا پر هغو پناه غوښتونکو چې د متحدو ایالتونو پولو ته ځانونه رسوي سربیره د هغو کډوالو لپاره سهمیه ده چې د جګړو او نورو ناخوالو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او په نړۍ کې د کډوالۍ په حالت کې ژوند کوي. هغه کډوال به چې لا هم په بهر کې اوسي او متحده ایالتونه یې مني د یوې هر اړخیزې پروسې په نتیجه کې متحدو ایالتونو ته د کډه کېدو وړ پیژندل کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنو په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. په افغانستان کې د ښځو د میراث مسله
یوازینی علت د دې داده چې یو خدا چې خپلې ښځې له خپلو حقونو بې خبره دي. ډېرې مبارزې ته اړتیا ده، ډېر زیات پوهاوي ته اړتیا ده چې دغه مسایل کولی سي بالاخره دا ناوړه دودونه له افغانستانه لرې کړي.
د ښځو په پروګرام نیمه نړۍ کې وړاندې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. دا پروګرام تر 4:30 وروسته خپرو او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام هم لرو. په افغانستان کې په ودونو کې د ښځو چمبه یا دریا وهل پخوانی دود دی، خو کله چې په 1990 میلادي لسیزه کې وسلوال طالبان د افغانستان په ډیری سیمو حاکم شول نو په ځینو سیمو کې دغه دود یا کمرنګه شو او یا ورباندې مطلق بندیز ولګید. اوس هم د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې چمبې وهلو ته اجازه نشته او په ځینو کې بیا اجازه شته. په دې اړه په مکرید راپورت
دریا یا تمبل هغه دود دی چې په افغاني ټولنه کې له 90 پیړیو څخه وهل کیږي. دغه دریا ښځې په اخترونو، میلو او د خوشیو په ځینو نورو محفلونو کې وهي، خو په ودونو کې بیا زیات رواج لري. دا دود له هغه وروسته کمرنګه سو او یا ورباندې مطلق بندیز ولګېد چې په 1990 میلادي لسیزه کې وسلوال طالبان د افغانستان په ډیری سیمو باندې حاکم سول. دا کندهار ولایت 45 کلن فرشته وایي طالبانو نه غوښتل چې د واده په مراسمو کې دی د چا له کوره د دریا ږغ ووځي.
طالبان به دریا نه پرېښولې، چا به دریا په واده کې والې ورماتولې نه پرېښولې. په مټرانو په شانو کې په دا ښځې په دا ودو کې دریا وي، دوی به نه پرېښولې، بالا بیا ماتولې، کور دروازې به یې ټکولې، بالا به بیا ځینې ځینې خلکو دروازې نور خلاصولې، بالا به دوی ټکولې او ژر سي دریا راوباسي. په زوره بیا دریا غوښتې، یا بیا ویلې چې مې وي، بالا به مو بیا پټ پټ په خانو یا راس کرار کرار به مو ویلې چې د باندې چا ږغ نه وای اورېدلی.
خو ځینې نور کسان بیا وایي د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ډول په رنګه په دریا وهلو په ټولیزه توګه بندیز نه و، بلکې کله کله او چا چا ته به د دریا وهلو اجازه ورکول کېده. د غزنی ولایت رحیمه تقریبا 15 کلنه ده. دا د خپل ورور د واده کیسه کوي.
طالبانو په وخت طالبانو حکومت سی وو هغه وخت د ما ضرور واده و ته دریاب نه را پریښوله بدل لا پریښوله خوش کارې اوس چات زړه و هغه ته بیر پریښولو چاته به نر پریښولو هیڅ نه اوس ټولو ته به نر پریښول ډیر د خوش کار ډیر ته بیر پریښولو ډیر نر پریښولو
په دغه موده کې افغانان له سختو اقتصادي ټولنیزو او هر اړخیزو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. ودنه او په ودنو کې دریا وهل افغان ښځو ته یوه خلو خندا او یوه اندازه خوشحالي ورکوله، خو وایي چې دغه خندا او خوشحالي هم ورڅخه اخیستل سوې وه. په دغه دوره کې د کمو یا نه امکاناتو له امله په ځینو کورونو کې په ودنو کې له ټیپونو هم کار اخیستل کېده، خو فرشته وایي طالبانو ټیپونه هم نه ورپرېښودل.
ټیپ هم بېخي نسوی چلنده کولی، ټیپ ماتوی ټیپانې ماتوله چې بیې راویستې په کوڅه کې بې بالاګره تار تار کړې سره په لفشیانو کې بې وغورځولې داسې چمونه کول خوشحالي وشی سم نسوی کولی.
د فرشتې په خبره د وسلوالو طالبانو د کورنیو په ودونو کې هم ډولونه او اتڼونه نه وو، خو د سپکو او نیمه درنو وسلو ډزونه به پکې کېدل چې له دې سره هم زموږ کلتور ته پکې زیان رسېدلی وو او هم خلکو ته پکې ځاني زیان اوښت. د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ 28 کلن عبدالناصر بیا وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال که څه هم چې د ډولونو په وهلو مطلق بندیز لګېدلی وو، خو په ځینو سیمو کې ښځو په ودونو کې دریا وهلی سوی.
زموږ په سیمه کې داسې کوم محدودیت نه ده وضع شوی چې ښځې دې د دریا وهلو منې شي یا د اتڼ ونه کوي، بلکې هغه څوک چې خپله باندې د همدې کورنیو د مثلا طالبان دي یا
عبدالناصر وایي پخوا به دریا وهل کېده یا نه، خو اوس د پخوا په پرتله د ځینو محدودیتونو په وړاندې د طالبانو په پالیسۍ کې نرمښت راغلی دی او تر یوې اندازې ښځو ته د دریا وهلو اجازه ورکول کېږي. که څه هم د طالبانو تر واک په لاندې سیمو کې اوس هم د افغانانو د خوشحالۍ پر دودیزو وسایلو لکه ډول او موسیقي محدودیتونه دي، خو په ښاري سیمو کې بیا په دې وروستیو کې ډیری ودونه د کورونو پر ځای د ودونو په سالونونو کې کېږي چې ښځې پکې دریا وهي او خلک کولی سي چې په آزاده توګه هلته ډولونه ووهي، اتڼونه وکړي او موسیقي وغږوي.
اسدی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوره او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په اسدی رادیو .com کې نیولای شي.
اسدی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سری نزا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
اسمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په جلال آباد ښار کې د خوراکي موادو یو پلورونکی وایي چې د روژې مبارک میاشتې له راتګ سره مې کاروبار بهتره شوی.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم محمد نسیم د لنګرهار ولایت اوسیدونکی.
ما چار او شکلی او مربا او دا شینه خرڅه.
هو همدا شینه خرڅه.
څنګه دی بازار څنګه دی؟
شکر دی روژې میاشت خلک دا شینه لګ ډیر استعمال کوي.
څومره وخت کیږي دا کاروبار شروع کړی؟
کاروبار اوس موږ ډیر وخت کیږي همدغه روژې میاشت کې دا شینه نه خرڅه او نور
چی در سره دی او چې ګوره مختلف خي دی معرفي کوله چې
پاکستاني اچار دی، کابلي اچار دی، کچالان دی، چکنی دی، مربا دی، سلاته ده او دا بالټی دینو دغه شین دی. ورو
چې بازار ډیر تود دی
بازار خود چگنیانو ډیر تود ده دا چگنیان خلک دی روزه کې ډیر استعماله سړی شوق ته ډیر راځي
خپل دیم خوړلې دي
اول نه ماخام خرو کنه
خلک وای چې ماخام خلک ډیر شان وی چې بیا روزه یا اذان وشي یو ګلا شربت اوس کې چې تم ځل نه کیږي ستا بیا چې ستړي را لکای
ولا زما خپل خو شربت ته ځل نه کیږي ز خوراک ډیر کوم او خلک ته کیږي بعض خلک شربت ته ډیر کشور کوي دا بیا خوراک نه
چی شي پکې د دې ځای خپل تاسو خپل به کې چی جوړوي
من خپل چګنی جوړو سلاتا مربا او کچالان او دا وطني اچار
وطني اچار کې چی شي چوي
دګي گازر دی بانجان دی او شلغم دی بادرنګ دی او سرکه دی او مرچک دی ها پاکستانی غو مکس دی هم اچار دی او گازر دی او مسالې دی به کې پاکستانی تیار جوړ لزی
خوشاله ای
شکر الحمدلله
روزې مخپېږي
الحمدلله
ډیره زیاته
مننه تانه مننه
دا سجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ لرو پرې پروګرام کې د شزو د میراث مسله څېړل شوې ده څلور بجې او دیش دقیقې شوې لنډ خبرونه
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي که پاکستان د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي د افغانستان له خلکو سره د دښمنۍ لارې خپله کړي فارن افیرس خپرونې نن د ولسمشر غنی یوه مقاله خپره کړې ده چې دا خبرې پکې یادې شوې د افغانستان دفاع وزارت وایي تېر یوه شپه ورځ 101 وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او 80 نور ټپیان دي د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویل طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله په هلمند کې اوښتي خو په لغمان غزنی کندهار زابل هرات او بغلان کې هم دا ډله ځپل شوې امان زیاته کړه په هلمند کې د وژل شوي طالبانو ترمنځ د القاعده ډلې 22 پاکستانی غړي هم شامل دي وسلوال طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي د هرات چارواکي وایي 22 کسان په دوو ولسوالیو کې د سیلابونو د راوتلو له امله مړه شوي د سویس د بهرنیو چارو وزارت وایي یو ډیپلوماټ په ایران کې په یو پیښه کې مړه شوی د سویس د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي د دغه ډیپلوماټ مړینه شاک کړې او سخت پرې خوشاله ده ایرانی چارواکو بیا ویلي دا ډیپلوماټ له تهران بهر له یوې لوړې ودانۍ لاندې لویدلې د مکسیکو په پلازمینه کې د خاري مترو د ریل د چپکېدو په پیښه کې د مړو شمیر شل تنو ته پورته شو او په استرالیا کې د دغه هیواد صدر اعظم ته یوې افریقایي توکمې ښځې زنګون وهلې او د مرستې غوښتنه یې ترې کړې ده په تصویرونو کې ښکاري چې صدر اعظم سکاټ موریسن په راکهمپټن ښار کې خپله خبري ناسته پای ته رسوي او په دې وخت یو افریقایي توکمه ښځه مخامخ زنګون ورته وهي او زارۍ ورته کوي دا ښځه وایي نیمه کورنۍ په کامرون کې له لاسه ورکړې او غواړي د استرالیا حکومت د کورنۍ له پاتې غړو سره مرسته وکړي
ل سفیو لاسن افزی په منن چې خبرونه یې وړاندې کړل لاند خبرونه وو سم سپورتي خبرونه
د افغانستان د آزاد مبارزو اتل لوبغاړی احمد ولی هوتک نن په یو تمریناتي سفر ازبکستان ته ولاړ نوموړي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د راتلونکي سالۍ د ښه چمتووالي لپاره به په هغه هیواد کې تمرینونه وکړي ښاغلي هوتک له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې دته د بریا لپاره دعا وکړي احمد ولی هوتک به د همدغه میلادي میاشتې په 14 نیټه له خپل فرانسوي سیال نایب العظام سره لوبه وکړي د ښاغلي هوتک د معلوماتو له مخې د فرانسوي سیال تر دا مهاله 40 لوبې د نړۍ په مشهورو سازمانونو کې کړې دي خو ښاغلي هوتک دا نه دی ویلي چې لوبه به په کوم هیواد کې وي په لوګر ولایت کې د فوټبال د لوبسارانو لپاره 5 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسېد د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان عزیز مشکوف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ورکشاپ لوبسارانو ته د فوټبال لوبې د نویو قوانینو د زده کړې په موخه جوړ شوی و ښاغلي مشکوف وایي دغه لړۍ روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به په نورو ولایتونو کې هم ورته ورکشاپونه جوړ شي او په هندوستان کې د کرکټ سوداګریز لیګ یا IPL د کورونا وایرس له کبله تر نامعلومې مودې وځنډول شو دا پریکړه هغه مهال وشوه چې پرون د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې د څلورو لوبغاړو د کورونا وایرس ټیسټ مثبت ثابت شو د هندوستان کرکټ بورډ ویلي په هند کې د کورونا وایرس چټک خپرېده او د IPL لیګ د ځینو لوبغاړو اخته کېدل پرې دوی اړ کړل چې دا لوبې تر نامعلومې نیټې پورې وځنډوي تر اوسه د دې لیګ 10 لوبې ترسره شوې او نتایج شوي راپورونه وایي چې شاید پاتې نورې 10 لوبې د مې میاشتې په 10 نیټه پیل شي
نیما نړۍ
اکثر بهمیان خلیم را بندول لګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنونو زمنو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونې ته خراغلاست د دې اونۍ د خبرونې موضوع د ښځو د میراث حق دی میراث هغه حق دی چې د اسلام او د افغانستان د مدني قوانینو لمخې د ځانګړي قرابت کسان یو لبل نوړي یا مستحق کیږي په دې خبرونه کې موږ په هغه میراث یا شتمنۍ خبرې کوو چې د فلار یا نیکنه اولادونو او لمسیانو ته ورپاتې وي په دې شتمنۍ کې ټول د شرایطو سره سم نارینه او ښځینه لمسیان شرعي او قانونی حق لري خو ولې ډیر شمیر نارینه خپل خويندو ته د میراث حق نه ورکوي
یوازینی علت د دې داده چې یو خدا چې خپل خزي خپل حقونو به خبر دي
له خزو څخه د میراث حق اخیستل او خزي له میراث محرومول شرعي او قانوني مسولیت لري
هغه څوک چې دغه حق نه ورکوي د عدلی او قضایي تعقیب باندې راځي
خزي د میراث او د نورو حقونو نه محرومول په ټولنه ته اغیز لري او د مخنیوي لارې چارې کومې دي
ډېر مبارزه ارتیا د ډېر زیات په هوی ترتیا د چې دغه مسایل کولای شي بل اخره دا ناوړه دودونه له افغانستان لري کړی
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې خزي په غاک پیلېږي
میراث غوښتنه ډېر لري خبره ده بیا په تیر زموږ تاسو د خزو لپاره زموږ خزینه کچېرې په کور کې د یو عادي شي حق غوښتنه وکړي هم دوی تر تاکید لاندې راځي نو چېرته دوی دومره غټه غوښتنه زما په نظر ما خپله ډېری داسې ویرونکې ناچیزي پدیدې وینم چې نشم کولی چې خپله غوښتنه یا هم کوم څه چې غواړم زه حاصل کړم که په رضایت تک وګورو نشم کولی خو که چېرې له زوره کار واخلم بیا نو امکان لري او د میراث خبره نو نه ورکوي ډېری کورنۍ نه ورکوي مثلا زموږ خپله کورنۍ د ما اما چې میراث واخیست مسیحانو یې جواب ورکړ ورونه یې ورسره خپس وله او ټول عمر یې ورسره بند کړله نو دا یې موږ ته یو ثبوت ده د حق نه در سره کړی
دا د څلورو ورونو خور عادله وه چې د افغاني دود له مخې یې خپل د میراث حق نه دی اخیستی که څه هم زیاته اړتیا ورته لري عادلې ته ورته شکریه هم نه غواړي له خپلو ورونو د میراث حق واخلي شکریه وایي هیڅکله به د خپلو ورونو د میراث حق ونه اخلي ځکه چې نه غواړي له کورنۍ سره یې اړیکې پرې شي هغه زیاتوي
هغه نجونې چې غواړي د خپل ورونو پلار او کورنۍ سره اړیکې شی ولري بوت میراث نه اخلي که چیرې هر څومره اړتیا هم ولري خو بیا هم میراث نه اخلي اته دا موضوع په خوله نه اخلي زه یو انجینیر یم لوستې انجلۍ یم خو بیا هم دغه بد فرهنګ دغه بد پدیده ناوړه دودونه د لاسه ما خپل میراث چې هغه زما قانوني او شریع حق دی نه می دی خسته په دې خاطر چې زما اړیکې زما د کورنۍ سره خراب پینسي د دې غوښتنه نه کوم هیڅ کله هم
خو یو شمیر افغان خوځو بیا دغه افغاني دود مات کړي او خپل د میراث حق له خپل ورونو نه اخیسته دي مکی خادم هم یو له هغو میرمنو څخه ده چې د افغاني دود خلاف خپل حق اخیسته دي هغه په دې اړه وایي
خپل برخه واخیستله بعد هغه نشمون پلار وفات شي خدای دې وبخي کلونو کلونو بعد مو واخیست او ټول خويند واخیست ورونو واخیست چې ته خې سو رسید او چې ته بعد یې سو رسید ټول خويند تم دغه سیو چلو شو خفغان تبن خفغان راغله او چې ته خو خزای او تجلی او تو غوج نه کنه تاسو حق نه ورکه او تاسو ودونه کړی دی فلانی دی بسانی دی مال ولا غس خبر نه ده چا سره خبر کوم نه ما دوړ ورونو خپل د ژوند نوستلې دي نه زو سره خبر نه کوم
په افغانستان کې له پخواراهي سي یو شمیر دودونه شته چې تر ډیره د خزو د حقونو د لمنځوړلو لاملونه دي دغه دودونه او باورونه د اسلامي شریعت او د افغانستان له نافذ قوانینو سره هم اړخ نه لګوي دغه دودونه لړلې یو هم د میراث له حق څخه د خزو محرومول دي په افغانستان کې ډیر شمیر خلک خويندې د پردي کور بولی او د میراث حق نه ورکوي دا دود په افغانستان کې ژور ریښه لري چې ان ځینی خزي د پلار پښتمنۍ کې خپل ځان لورونه سره شریک هم نه بولی. خو ځینې نوري خزشته چې د خپل میراث له حق څخه خبرې دي، دوی د افغاني دود او دورونو د خوابدۍ له ویرې خپل د میراث حق نه غواړي. د همدې خبرې د پخلي لپاره مو د خلیل سره خبرې کړې. هغه یو داسې نارینه دی چې تر ډیره افغاني دودونه پالي. د هغه په خبره کې خويندې له ورونو د میراث حق واخلي، نور نو د پلار له کوره د تل لپاره خلاصې شوې.
دوی خپل هغه ته ګوري، عزت ته ګوري. که یو ریګه واخیست هغه خو بیا د پلار له کوره خلاص شو، میراث ته چې واخ هغه دې ختمه شو. ها که واخیست دې ختمه شو، مړی هم خلاص شو، ژوندی هم خلاص شو، پی هم خلاص هر شی خلاص. واک خو نه ده چې واخلي، ولې واخلي؟ یو ورور به په ورور به غریب وسه به نه لري، همدغه منځکې ده به پروت. هغه به بیا یا راجګېږي، مېړه به راجګېږي یا به بل څوک راجګېږي چې ته حق دې واخله ښه.
د افغانستان په مدني قوانینو کې د ښځو د میراث حق محفوظ دی او هیڅوک نشي کولی چې د ښځینه د هغې د میراث حق راوګرځوي. حقوق پوه سبحان مصباح وایي ښځو ته د میراث حق نه ورکول او هغه له میراث نه محرومول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ډولونو څخه دی، او که څوک له ښځو د میراث حق راوګرځوي هغه د قانون له مخې غاصب بلل کیږي.
لورګانې د پلار په میراث کې حق لري او دا حق په قرآن شریف کې ثابت ده او د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم ورنه ملاتړ شوی ده. که څوک چیرته له دې حق نه سترګې پټوي او نه یې ورکوي، دا به د جزا د کود پر بنسټ د غصب د ترنوان لاندې راځي، او هغه څوک چې دغه حق نه ورکوي د عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي، یعنی جرمي بڼه هم لري.
د اسلام له نظره د ښځو حق په هغو ټولو شتمنیو کې ثابت دی چې ښځه ورسره په میراث کې شریکه بلل شوي. دینی عالم مولوی محمد عارف مدني وایي کامل مسلمان باید د اسلام اصول په پام کې ونیسي او ښځو ته باید د هغوی د میراث حق ورکړي.
الله تعالی فرمایي یوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. دا آیتونه چې دلته الله تعالی د میراث حقونه بیان کړی دي چې د خویندو حق څومره دی او د میرمنې حق څومره دی. په ډېر صریح نصوص سره دلته د ښځو د میراث یادونه شوې ده. که یو څوک د ښځو د میراث نه منکر شي چې ښځه میراث حق نه لري، دې منکر شي چې ښځې ته په اسلام کې میراث نشته، دا مسلمان نه دی. اما که یو څوک مني چې اسلام ورته میراث حق ورکړی خو دی نه ورکوي، عملي سستی کوي، نو دا داسې انسانان فاسق او فاجر او ډېر ناقص او بیکاره مسلمانان دي. لهذا که یو څوک د کمال اسلام دعوه کوي، هغوی باید ښځو ته میراث ورکړي.
اوس به د میراث د حق په اړه د عامو افغانانو خبرې واورو او وبګورو چې څومره افغانان د ښځو د میراث په حق باندې باور لري او ملاتړ یې کوي.
زه احمد سوایب حسرت یم، د کابل ښار یو تن اوسیدونکی. پلار مې تیر کال ټول خویندې او ټول ورونه وغوښتل، د هر یو سهم یې ورته معلوم کړ او ویې ویل چې وروسته له دې چې زه نه یم بیا کوم ستونزه رامنځته نه شي، او دا د خور هم حق دی او د ورور هم حق دی چې هغه سهم او برخې باید معلومه وي.
امین الله یم، د کابل اوسیدونکی یم. میراث حق دی، که څه هغه خپل زوی ته وي که څه هم لور ته وي، خو هغه لور یا هغه زوی چې هغه حق شوی وي هغه ته میراث تعلق نه نیسي.
احمد بلال ما د کارتینو څخه د میراث په اړه زما نظر داده چې هر انسان لپاره چې کوم میراث د خپل پلار یا مور نه پاتې کیږي، دا باید دواړه طرف ته ورکول شي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د خزو د میراث د حق په اړه به د خزو د فعالې مرضیه حافظي خبرې واورو چې مګ ور سره مرکه کړې ده. اغلی حافظی ډیر شمیر افغاني کورنۍ خپل لونه او خويندو ته د فلار پښتمنۍ کې د میراث حق نه ورکوي. د دې لامل څه ده؟
بدبختانه کلونو کلونو رئیس په افغانستان کې د ښځو حقونه پلل شوی دی، او هغه څه چې په میراث کې د دوی حق ته دوی ته نه ورکول کیږي. او یوازینی علت د دې داده چې یو خدا چې خپل ښځې له خپلو حقونو بې خبره دي او دوی ته همیشه د دویم جنس په سترګه کتل شوی دي، نو ځکه دوی له خپلو دغه حقونو نه خبر نه دي او ډیری وخت مبارزه کولای نشي او غوښتلای نشي. بل دا چې موږ په یو نرواکه ټولنه کې ژوند کوو، نو یو علت هم داده چې همیشه وخت کورنۍ یو ټول توجه نارینه او تو یو کوشش دا کوي چې ټول حقونه باید نارینه او تو ورکړل شي. د نالوستي د ناپوهي د کچې ډیروالی او ناامنۍ د نرواک ټولنې اغیز د ټول حق مسایل دي چې د ښځو په حقونو او یادا چې یو کورنۍ خپل لونو ته یا خویندو ته حقونه ورنکړي دا یې علتونه او لاملونه دي.
اغلی حفیظی خزی د میراث نه محرومول یا خزو ته د میراث حق نه ورکول دا په افغانی ټولنه کې د خزو ځای څنګه ښکارا کوي؟
خزی ته یا د دویم جنس په سترګه کتل کیږي په افغانستان کې، او یا هم بدبختانه چې میرمنو ته د ناقص العقل نوم هم ورکول کیږي، او یوازینی علت یا موقع چې مخکې هم تاسو ته ما اشاره وکړه د نالوستۍ د کچې ډیروالی دا چې په لرو پرتو سیمو کې مثلا پوهاوی نه ورکول کیږي خلکو ته، یا خلک دې ته لاسرسی نه لري چې دغه پوهاوی خلکو ته ورکړي تر څو ښځه هم د نر په شان هماغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي ټولنو مثلا حکومتونو همغه حق سي نارینه لري، همغه حقونه میرمن هم لري. ولی تر ټولو مهمه مسله او تر ټولو مهم بحث دغه دی چې دغه عامه پوهاوی یا دغه پوهاوی چې په کلیو کې په لرو پرتو ولایتونو کې او د سي ځایونو کې چې آلت د آگاهی سطح ټیټه ده، که چیرې دغه پوهاوی دوی ته ورکړل شي نو د دې امکان شته چې خپله ښځه د مبارزه وکړي او څه چې حق ده په باندې پوه شي او له خپلو حقونو نه دا وکولی شي چې دفاع وکړي. ولی مهمه مسله دغه چې باید امنیتی لحاظ هیواد باید سم یا حالت خوی چې دغه پوهاوی مثلا په ډیرو لرو ځایونو کې خلکو ته ورکړل شي، یا هم په ځایونو کې چې د نالوستۍ کچه ډیره زیاته ده.
په پای کې کراته ووایاست څنګه کېدای شي چې په ټولنه کې خلک د ښځو پر حقونو باوري شي او ناوړه دودونه له منځه لاړ شي؟
کچېرې په افغانستان کې د لوستې کچه زیاته شي، د میرمنو لپاره د زده کړو زمینه برابره شي. موږ او تاسو د دې شاهد یو چې د ښځو لپاره ډېر زیات فرصتونه برابر شوي دي، خو یوازې په مرکز او یو شمېر لویو ښارونو کې. بدبختانه ډېر شمېر ولایتونه دي چې تر اوسه پورې هم ښځو لپاره اصلا مکتب شتون نه لري، د ښځو لپاره نور سهولتونه نشته، د ښځو لپاره هوای نه ورکول کیږي. کچېرې د ښځو لپاره واقعا د زده کړو زمینی برابر شي، دوی ته چانسونه زیات شي، دوی ته فرصتونه ډېر زیات برابر شي، د راډیوګان لخوا، د منبرونو لخوا او د بیلابیلو نورو لارو څخه دوی ته پوهاوی ورکړل شي، زه فکر کوم چې دا ستونزه به بالاخره حل شي او یوه ښځه به په خپلو حقونو باندې خبر شي او له خپلو حقونو به دفاع وکړی شي. مهمه دغه ده چې یوه ښځه خپل جرأت ولري، یوه ښځه باید خپل ځان په اړه باید مطالعه ولري. ټولنه، کورنۍ، هر څوک باید دوی مجبور کړي چې دوی حقونه ورکړل شي، ځکه حق ورته ورکول کیږي نه حق اخیستل کیږي. او تر څو چې دغه حقونه په ښه شکل چې نارینه ته ورکول کیږي، میرمنو ته ورکړل شي، یو پوره وخت ته ضرورت شته. مثلا ډېر مبارزه ته اړتیا ده، ډېر زیات پوهاوی ته اړتیا ده چې دغه مسایل کولای شي بالاخره دا ناوړه دودونه له افغانستانه لرې کړي.
نړۍ اوریدونکو، دا خبرونه چې د خزو د میراث حق په اړه جوړه شوې و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
قدر منو اوریدون کو سلام دی نسل چارواکیو خوار چس چی وکڑل ویکڑل د دوی د بل نسل غم کوئی هغوی به له دوی نه هم بې تفاوت او په فساد ککړ وي، ځکه له خپلو پلارونو یې دا هر څه زده کړي دي. ګمان مه کوئ چې د دې چارواکیو له ولکې به ووځئ. په دوی پسې زامن او لورګانې، او په هغوی پسې لمسیان، لمسیانې، کارواسیان او کارواسیانې دي، ځکه دومره غلاوې، چور او اختلاس یې کړی چې اته پوښتن نور به یم دلته حاکمان او واکداران وي. خپرونه په ګډو وډو خبرونو پیلو.
اوس پام وکړئ ګډو وډو خبرونو ته. نطاقان،
سپین باوره،
وچه غوټۍ.
د اداري فساد پر ضد مبارزه کوم ځای ته ورسېده لا معلومه نه ده.
د جنایي فساد تنورام ګرم شو.
د سیاست په ګرداب کې غټي وهون کې د غرقې دوه ویر اخیستې دي.
او د ډالرو له زوخ کې نسلو سره د مشاعرو او فرهنګي غونډو زوخ هم کېناست. د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر راکوي چې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوم ځای ته ورسېده لا معلومه نه ده. خبر زیاتوي چې له همدې امله اداري فساد کوونکي خپل فساد ته دوام ورکوي او هغه د چا خبره چې له تیږې هم غوړ باسي. د فساد د چارو ماهرین باور لري چې څومره د فساد پر ضد مبارزه تیزیږي همدومره ورسره د فساد کچه زیاتیږي او فساد کوونکي کوښښ کوي چې د مبارزې د څپې تر رسیدلو مخکې دومره څه لاسته راوړي چې پرې وتښتېدلی شي او په ترکیه، دوبۍ او نورو ځایونو کې د خپلې نبیرې لپاره ژوند تضمین کړي. دوی وایي چې له مبارزې نه ښه دا ده چې د فساد کوونکو زړه لاسته راوړل شي او دلاسا شي.
د در په در آژانس پر اغلی خبر کې ویل شوي دي چې د فساد تنور هم دومره ګرم شو چې نږدې ده هر څه پکې وسوځي. خبر زیاتوي چې د جنایي فساد تنور پخوا هم ګرم و او هر وخت اور پکې بلیده، خو په دې وروستیو وختونو کې سم د دوزخ کنده ترې جوړه شوې ده او آن په تناره کې د ډوډۍ وهونکو لاسونه یې هم وسوځول. د تناره د چارو ماهرین وایي که دغه د جنایي فساد تنور سوړ نشي نو اور به یې ټول کور وسوځي.
زموږ سیاستمدار خبریال خبر راکوي چې د سیاست په ګرداب کې غوټي وهونکي سیاستمداران د غرقېدو ویر اخیستې دي. خبر زیاتوي چې له همدې امله لاس و پښې وهي چې ځانونه په یو ډول نه یو ډول د سیاست له ګردابه راوباسي او چیرته لرې ځانونه غلي کړي. خبر وایي چې په دغه خطرناک ګرداب کې ډېر غټ غټ سیاستمداران غرق شوي او بیا یې چا نوم هم نه دی اخیستی، ځکه په ګرداب د نړۍ د لویو سمندرونو اوبه ورماتې دي.
او په پای کې زموږ فرهنګي خبریال خبر راکړی دی چې د ډالرو له زوخ کېناستلو سره د مشاعرو او فرهنګي غونډو زوخ هم کېناست. خبر زیاتوي چې د ډالرو له کمیدو سره د موسسو جوړولو، شرکت جوړولو، ورکشاپونو، سیمینارونو او اتحادیو جوړولو زوخ هم ناست دی او دا هر څه د سړېدو په حال کې دي. ډالري کارپوهان باور لري که ډالر همداسې د کمیدو په خوا روان و نو د دغو ټولو د کنګل کېدو ویره هم شته. نوموړي وایي چې اوس یوازې د حکومتي او دولتي ډالر ځایونو وضعیت ښه دی او کرار کرار خوټیږي، ځکه د حکومت او دولت غټ غټ سمواچیانې دې ته نه پرېږدي چې په زوخ راشي او توی شي. خبرونه خلاص په خلاص.
په کوژده او واده کې د لور او زوی خوښه او رضایت اخیستل ښه کار دی. اوس مو هغه کور ته بیایو چې همدغسې یوه کیسه پکې روانه ده.
لورې ووایه چې چنار ته دې ورکو که نه؟
وایه لورې مه شرمېږه، د تا خوښه ضروري ده چې بیا به ټول عمر خیرا راته کوي او وایه به چې په زور یې ورکړم، پوښتنه یې رانه ونه کړه.
رښتیا وایي لورې، ووایه مه شرمېږه.
مورې شرمېږم.
مه شرمېږه لورې، ووایه.
ډېر ټیټ دی.
رښتیا وایي، ټیټ خو دی. بیا به هر وخت خلک پیغور درکوي چې دلویشتناک ښځې که څنګه سړی یا.
هو نو ټیټ خو دی زی تر تیر بشو
بډو څنګه دی هغه ته دی ورکو مورې دی ورځې درې کړه ته کور ته راځي
بډو هم بد هلک نه دی له پوهنتونه وتلی ښه عجز غلی هلک دی
ووایه لورې څنګه وکړو
مورې زه شرمېږم
مه شرمېږه لورې دا خو دې شرم خبره نه ده آینده دې ورسره تړلې ده
و لورې شرمېږه مه
ډنګر دی
رښتیا وایې لورې ډنګر خو دی بیا به خلک پیغور درکوي چې د سوی تغذي ښځې
ډېر خو ډنګرم نه دی د ما په نظر خو ښه دی نیم ګوشته دی
سپورتي اندام نه لري
ځه له بډو به هم تیر شو فقیر الله څنګه دی ډېره دې غواړي
فقیر الله هم بد هلک نه دی نه جګ دی نه ټیټ ښه برابره ونه لري
لورې ووایه چې ور دې کوو که نه
شرمېږم
مه شرمېږه لورې آخر دې ورکوو شرمېږي د څه لپاره
ډېر چاغ دی
رښتیا وایې لورې ما ته هم چاغ ښکارېږي ورکه وایې بیا به خلک پیغور درکوي چې د چاغمبي ښځې تی نه تیر به شو که څنګه سړی
څه ووایم نو زه به اوس شاروخان او امیرخان در ته له کومه کوم همدغه چنار بډو او فقیر زموږ ځوانان دي یو ترې انتخاب کوي
لورې پلار دې رښتیا وایې په یوه ګوته کېږده خدای به درته ښه کړي
په جګه او ټیټ پسې مه ګرځه لیاقت انسانیت او اصلیت یې ګوره
ځه اوس په خپله خبره مه پښیمانوه پرېږده یې چې هر څوک خوښوي
سمه ده هر وخت مو چې کوم یو خوښ شو ما ته ووایې خو ګمان نه کوم چې خوښ به مو شي
زه یو به خوښ کړو د پنبې کفتري زرکې او د بلبلو زمنو ته هم غواړي
یاره ښځې ته نو د کاپروشۍ له کوڅې نه راوځي
وز دغه درک شیرم واوري ورزشکار تختی محصل تختی او افسرم تختی ورزشکار تختی محصل تختی او افسرم تختی پیلوټم تختی سندرغاړی تختی او ډاکټرم تختی ترجمانان انجینران خو قبلیږي بیازی ترجمانان انجینران خو قبلیږي بیازی او د چارواکو بچان کورنۍ خو لا پخوات للی دی او د چارواکو بچان کورنۍ خو لا پخوات للی دی یوازې دوی دلته ډالر ټولوي او ری اخوا نو چې تختی دلی نشي او یا هم تللی نشی وای وطن ساتو یود وطن عاشقان دغه دنن کیسه ده او دغه دنن کیسه ده دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و هوسۍ حکمت سپوږمۍ حیا وریاخیل او برای افغانپور کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 2 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
پیمان پر گنا نیم خو پینا غاور کی گم پرن تو خم ومنن گلیم سبا بیا بخور کی گم زد با دیا و چپیم پسارا پر باغ تیری گم کل بات کل بارانشی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پا مخزما کون تری گم اور کی گم
رنگ جان ورشم یو رنگین دا بڈے ٹانشم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسپین شم شم گڑے گا
یم چه دمستو بمی فل کی بساتی یم بجام ورشم لیونه شانی خمارشم بخونو کی خوری جهان تیاره تیاره شی برشی دندر شی عذاب شی زپختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نریگم چه دا علم پو جهان کی دو خیارو پاک کی نم هم اوی پوری خند اکرم هم پزان پوری خندیگم با فکرو نو لی ونیشم با لطن لطن شم ستڑی خیر داغی لراغلم نا پوئیگم نا پوئیگم خوز زمان 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 تل روان یم اپا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا برسیگم چه پلارا کی سراغل کتیاراوی کرنا زرنا کی یم خوشالا خودیارونا نا یاری یارو نانا یاریگم زخ پیمان پا گناہ نیم